کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشي د ساده رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت تللی دی او دغلته د غزنی د ولایتي چارواکو، ځایي خلکو او مدني ټولنو سره کتلی دی. په عین حال کې ولسمشر ته غزنی ته د ولسمشر د سفر سره سم ویل کیږي چې د غزنی پر ښار د راکټونو څو بریدونه هم شوي دي چې تلفات نه لري. د ولسمشر دا سفر او د غزنی امنیتي وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلیمه سی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر خط ته. د افغانستان جمهور رئیس نن په غزنی کې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره د غزنی ښار پر امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي افغانستان په سخت حالت کې دی او بشري مرستو ته جلا اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره کتلی دی. شغلای اشرف غنی نن غزنی ته ولاړ. د ارګ په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شي غږېدلی دی. هغوی پر دې هم غږېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون هم جوړ سي. وسلوالو طالبانو د اګست په 10مه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. دا تر حملې وروسته غزنی ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قولي اردو له لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو، د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او مرکزونو پر جوړولو شغېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرم. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د سولې په لور یو نوی ور پرانیستی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تشدد د پای ته رسیدو لپاره په دې نوي پړاو کې ملاتړ وکړي. عبدالله له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د موقت اوربند په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او وی ویل چې افغانان چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغنده همکاري پر او په سیمه کې د همکاري په لټه کې دي. خو عبدالله په افغانستان کې د سختي وچکالۍ، د بې ځایه شوو خلکو او د امنیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د عاجلو مرستو غوښتنه یې وکړه.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
دا وایي په بشري برخه کې افغانستان د سختي وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو له امله او د کورنیو بې ځایه سوو کسانو له امله له سختو چارو سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو قلت او امنیتي تهدیدونه دي. زموږ د هیواد له دریو دوه برخې متاثرې شوي او د 4 میلیونو وګړو ژوند اغېزمن کېدای سي. 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي، نو موږ سختو بشري مرستو ته اړتیا لرو
to attend to their humanitarian needs.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په وروستیو کې وویل چې افغانستان له 2001 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه موقف کې دی. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشف او د هند حکومت د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره کتلی دي. حمدالله محب پرون د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ. د ملي امنیت شورا پر ټویټر لیکلي چې دروي خواو له تروریزم سره پر مبارزه، د داعش ته وسلوالو پر فعالیت او د مخدر موادو پر تولید او قاچاق خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا د دې خبرو جزئیات نه دي خبره کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. پروشینکو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د توسیع طلبانه هڅو مخنیوی د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډیره حده پر دې چې روسیې ته ټک ورکړي متمرکزې وې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. روسیه له هغه راهیسې په اوکراین کې د حکومت ضد بېلتون غوښتونکو ملاتړ هم کوي. په اوکراین کې له هغه راهیسې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېږي، هیڅوک نسی کولای چې د روسیې د خصمه ډکو توصیه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې شایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ټرمپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د جون په 12 په سنگاپور کې لومړنۍ بې ساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. ټرمپ له دې کتنې وروسته وویل چې دی هیله من دی چې د دې کار نتیجه به په څو میاشتو کې څرګنده سي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جنرال سید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی. دغلته له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. همدارنګه ټاکل شوی ده چې له قومي مشرانو مدني ټولنو سره به هم ګوري. په عین حال کې له غزنی څخه داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دغلته په غزنی ښار راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه به د موضوع تفصیل درته وړاندې کړو. په سیمه کې بل خپل خبریال نهال واخلو. دا به مو اوري چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي نن وویل
تقریبا 3 سال میشه
بشپړ ریپورټ به درته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي. نور موضوعات هم لرو. په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي، نتیجه به یې څه وي؟ دا موضوع زموږ د بحث موضوع ده چې د یو کلي زر غږونه ډرامې نه وروسته یې څېړو. تاسو سره اوس نه کولای شئ چې د ولور په موضوع باندې خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار غزنی ته تللی دی. دا چې څه لیدنې کتنې په غزنی کې کړي دي، څه پلان لري، همدا اوس راسره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. ښاغلی تاثیر، خپرونې ته ستړی مشي، د ولسمشر د نننی سفر په اړه تر اوسه پورې تاسو سره څه معلومات دي؟ په غزنی کې له چا سره کتلي دي؟ په کومو غونډو کې برخه اخیستې ده؟ او همدارنګه ویل کېږي چې په غزنی کې د ولسمشر د سفر پر مهال څو توغندي هم د غزنی په ښار توغول شوي دي. نور به له تاسو واورو.
مننه ګرانو همکارانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزونې په مخه دغه ولایت راورسید، او په ښار کې امنیتي وضعیت هم ټینګ تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني تر دا مهاله له ځینو دولتي امنیتي چارواکو سره او د پوهنتون او د ښوونځیو له استادانو سره او ځینو نورو مخورو سره لیدنې کاته کړي دي. محمد اشرف غني په لومړي سر کې د غزنی ولایت په امنیتي غونډه کې چې د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د شاري کمربندونو د تحقیقاتو د بیسونو او د امنیتي پوسټو د جوړولو په اړه د لوی درستیز او د 302 تندر کل اردو قمندان راپور اوریدلی ده. دی په ښار کې او د ښار چې کومې امنیتي پوستې دي یا د ولسوالیو له لارې په دې باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو د ځواکونو د تجهیزاتو او د امکاناتو د ویش لپاره دې یو واضح پلان جوړ کړي او د ځواکونو پر همغږۍ او واحدي قمنداني ټینګار کړی ده. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی د غزنی د ولایتي شورا غړو سره لیدل کتل کړي دي او دوی د امنیت د ټینګښت ځواکونو د ډیرښت د لوړو زده کړو د لومړۍ درجې ولایت په توګه د غزنی ولایت تشکیل او د ترتیبولو او د غزنی ولایت د روغتون چې حالت یې ډېر خراب دی د ودانولو په برخه کې خپلې ستونزې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي دي. له ولسمشر سره په دې لیدنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایت شورا له غړو سره ویل دي چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې د غزنی ولایت لپاره د لومړۍ درجې ولایت ټولې اسانتیاوې په پام کې ونیسي او په غزنی ښار کې د ستر مردمي تالار ودانولو لپاره 100 میلیونه افغانۍ تخصیص کیږي. همدارنګه د غزنی ولایت د روغتون د ودانولو او تجهیز کار به ژر پیل شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی ده. هغه د غزنی ولایت د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو سره کتلې دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو استادانو د پوهنتون د بنسټي ترتیب د نامنو ولایتونو زده کوونکو لپاره د ویلیې د امکاناتو برابرولو د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د بورسونو د ورکړي د خصوصي تحصیلي معاونو په مالیاتو کې د تخفیف او د ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش په اړه خپل ستونزې او وړاندیزونه له محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. په دې وکاتې کې خو اشرف غنی ورته ویلي دي چې ټول هیواد کې د 6000 ښوونځیو ودانولو لپاره بودیجه برابر شوې او دا واضح مهالویش له مخې باید ودانیزی چاری پر مخ وړل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د ښوونې وزارت تشکیل زیات شي او د نامنو ولسوالیو زده کوونکو د لیلیې بودیجه به په پام کې ونیول شي. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی په داسې حال کې غزنی ته راغلی دی چې پر دغه ښار د نامعلومو کسانو له لوري د وسلوالو راکټي برید شوی ده. تر اوسه پورې په دغه برید چې د نامعلوم لوري شوی ده او چای ذمواري هم نه ده قبضه کړې د مرګ زوبلې راپور نه ده ورکول شوی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تېر ظلم کله محمد اشرف غنی غزنی ته راغلی و او په دغه ځای کې دغه وروستۍ جګړې د پولیسو او د ولسی خلکو د وژل شوو له کورنیو سره غمرازي وکړه او فاتحه یې وکړه نو دا هلته هم دغه برید شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د هېواد لومړۍ مېرمن او ورسره ملتیا لري. د ورځې په اوږدو کې به له علماو او مخورینو ښځو ځوانانو او د امنیتي او مدني ډګرونو له غړو سره ځانګړي ناستې ولري.
ډېره مننه کوو تاثیر صاحب. کور ودان دوستانو حبیب الرحمن تاثیر و چې غزنی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو. زما بل همکار په کابل کې د غزنی د پخوانی والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې ده. یوسف خان زدران دا مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه له ښاغلي موسی خان اکبرزاده نه پوښتلي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې همې خلک مستحق وي. اما همیشه دی وړوکی افغانستان خطاب ورته کاوه په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. و چې د ډېرو تکلیفونو خالص مخامر ده امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه بیا مخکیني سفر کې چې وعدې کړې وې په دې تعصب سره چې هغه تطبیق شوي نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و. کله چې د اسلامي ثقافت دوم مراسم اجرا کېدل محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې و چې باید اوله درجه ته لوړ شي. اوله درجه ته په وخت کې لوړ شو. یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نوم ورانه کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو پوتونه ورکول سوي دي
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نوم ورکړ شو اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه هلته د کډرونو د بیلابیلو جوړښتونو مشکل ده
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وادي اورېدلې دي وادي کمپاین وادي وي خو په عمل کې د دې کمې تدبیر کېږي او امیدوار یم چې دین هم دا امر کوي چې وعفو بالعقود کله د شواده وکړه په غو باندې وفا وکړه امیدوار یم چې محترم رئیس جمهور څلوېښت میلیونه ډالر شاوخوا متضررینو ته مرسته اعلان کړې وه هغه ورکول سي د خلکو ټول دوکانونه وسوځېدل هټې وسوځېدلې او خار د ناخوالو سره مخامخ شو دا خو د افغانستان افتخار ده امید وارم چې دا واضح وخت د عمل کې دغه واده تدقیق شي تر غزني خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواترې وادي او په باندې وفا نه کول د خلک ته ناامیدي نور هم اضافه
کړي
دوستانو د غزنی په خانه والی موسی خان اکبرزاده او چې تصویر سره د ازادي رادیو د همکار مرکا ورېده او غزنی ته د ولسمشر په وروستي سفر غږیده اوس هم په مخلي څو اقتصادي خبرونو ته اکرام الله اکرام دروري
نن له افغانستان نه اروپا روسی چین سعودي عربستان او د هندستان ټولو خارونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شول د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې نن دوه لومړی پروازونه له کابل اروپا او د هندستان کلکتي خار ته ترسره شول د دې خونی مرستیال خنجان الکوزی د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې په دیاله په جوړ شوی مراسمو کې وویل چې نور د افغانستان سوداګرۍ په یوې لارې پورې نه ده تړلې بلکې د حواله لارې د دې هواد سوداګر کولای شي چې په کمه موده کې خپل سوداګری ستوکي د نړۍ بیل بیلو برخو ته ورسوي د خغلی الکوزی په خبره له اروپا سره دغه هوایی دهلیز په پرانستلو سره له دیرش کلن ځنډ وروسته د افغانستان سوداګریز مالونه اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي د ویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې هر کال افغان سوداګر بهرنیو هیوادونو ته یو میلیون ټن صادرات لري د بغلان ولایت په دوشی او خنجان ولسوالیو کې د خزو لوري د سبزیجاتو د پروسس ټولنه پرانستل شو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یاد ټولنه د خزو لوري د دې وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي پروګرام تر نظارت لاندې جوړه شوې ده د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به هغه خزې چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې کار کوي یو ځای شي او سبزیجاتو ته د مارکیټ په پیدا کېدو کې به ګټه ورتمام شي دی وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام ازیات برنامه لري او هڅه کیږي چې للارې دغه ډول ټولنې تقویه شي ترڅو محصولات په ملي او نړیواله کچه ننداره ته وړاندې شي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دی و بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2050 افغانۍ 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي یو همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پولا یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومن 100 افغانۍ او یو پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ لملتیامو منن
دستانو زمغه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو مخکې تر هغه یوې سیمېزې او نړیوالې مسلې تر ازو په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتې دوه د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپل تیلو تولید به زیات نه کړي د تیلو د بیا په اړه له اسمت څاروان سره خبرې کوم د موضوع تعقیب کړي او هم د وسره سره په استډیو کې لومړی راته په دې وای څاروان سیب چې د امریکا د انرژي د وزیر د سرګندونو جزئیات سړي
مننه سیب د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزره کولو پر مسالې غور نه کوي چې په نومر میاش کې پر ایران د بندیزونو ل پایل کېدو سره د تیلو د بیل د لوړې دوه مخونی سي ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبري اعلان او سرګندونی کولې وویل د امریکا د حکومت د تیلو ل ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کیږي. بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او هغه به لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نېټې انتخابات ټاکونکي ځکه دي چې په نتیجه کې به یې معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې اقتصادي بندیزونه ولګول.
اوس د نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې څومره ده؟
اوس په نړیوالو بازارونو کې البته د لندن په بازار کې د تیلو بای د برنت او مو تیلو د هر بیرل بای 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بای تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیه کې تولیدیږي لوړ وي. خو د نورو او مو تیلو بای اوس سباندې 2.8 ډالر ده.
د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې آیا عربي هیوادونو تولید زیات کړی کنه؟
سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې همداز راز روسیې هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل به په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
ډیره زیاته مننه عصمت څاروان وو چې نه یوازې دا چې د نړۍ کې د تیلو په وروستیو نرخونو او بیو خبر کړو، د عموم ترې واورېدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو بل اقتصادي مسله او غدا سیوی مسله چې په افغانستان پورې اړه لري. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به د دغه دالیز له لارې ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د دې دالیز پرانستل د افغان حکومت یوه بریا وبلله. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب نور له تاسو اورو.
مننان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. له لسیز وروسته د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز د پنجشنبې په ورځ البته نن فعال شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو موجودیت له کبله د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د وی د سکال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.5% زیات شوی دي. د نورو لاملونو سربیره هوایی دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې موږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلې دل به د ګڼو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو په درشل کې نن له کابل څخه دوه الوتکې چې په افغاني توکو سمبال وي دوه اروپایي هیوادونو فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپا سره ورته دهلیز رامنځته کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د هوا له لارې شاوخوا 1 میلیون ټن افغاني توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې اروپا ویاړي چې افغانستان البته د اروپایي هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
ډیره زیاته
دی وی اروپایی هیوادونه البته اروپایی هیوادونه ته کوریدور واقعا د یو خه خبر دی د ټولو لپاره او مونږ به ټولو پولو ته په نه پام سره هڅه وکړو چې د اروپا او آسیا ترمن سوندار اس مشخصه توګه افغانستان ته البته سره وصل کو او د ټولو په ګټه د بلیان سپ
ډیره زیاته مننه پردی صاحب دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري له کابل نمو د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. بیرته ځو غزنی ته. مخکې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی او په غزنی کې له چارواکو قومي مشرانو ځایي خلکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې طالبان د ښار څنډو ته نږدې شول، د سختو جګړو شاهد و. په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم امنیت خراب دی. د اندړو ولسوالی هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډېره پولیس وایي طالبان پرې غږونه کوي چې تسلیم شي کنه وشل کېږي او دوی دغه مسله له لوړ پوړو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ راستولی دی چې اوري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې دننه محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده خو غږ یې نه اورېدل کېږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي، طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي کنه وژل کېږي. دی وایي دولت د کومکي ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ د محاصره مني خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتی پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتی سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسیدلي دي.
د ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوس مهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کېږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تعدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت. هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلی او پوځي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي خو د اندړو ولسوال قاسم د سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړې خو خبره یې نه اورېدل کېږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو مقور قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګه تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
دوستان اونن پن شنبه ده د ماسپخین لدوو بجونه تر سلور بجو پوری د ازادی په چپو کې پروگرام اوریدلای شي. په نننی پروگرام کې ملمانه او همدارنګه زموږ اوریدونکي په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګه د نظامیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو باندې بحث کوي. په سببونو یې غږیږي او همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو به یې خبرې کیږي. همدارنګه تر هغې بحث مخکې په دې خبرونه کې هم یو بحث لرو او هغه په دې دی چې که په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجه به یې څه وي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې په همدې اړه ژوندی بحث او د یو کلي زر غږونو راډیوي ډرامه اوري. دې خبرونې ته تاسو سره له اوس نه په دې شمېره خپل نظرونه ثبتولی شئ. 0 و 9